سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خره غلاست ویم په اړه خبرونه کوو د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانیستل شو غونډې ته د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلول شي لاوروف چې اشاره د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ څرګندونه ته ویل چې د افغانستان او د غونډو هیوادو په خاوره کې په هر پلمه د دریمګړي هیواد پوځي حضور د منلونه ده په غونډه کې د کوربای واد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون مقام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ په دې ناسته کې برخه لري هغه خبري هم کړې دي او ویلي چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان نه امن وښيي خو د خبره باندې ځینې ترهګري ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالۍ اخیستې دي پاکستان د سیشن په پرځله چین روسیا او ایران سره یو ځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالات څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې واد کې د تراګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 9,000 تنه وو د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړای شوي دي د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړي د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 11 میلیونه سویډني کرونا یا شاوخوا 1 میلیونه 2 لک ډالر دی که د سکل پشان سو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنز ویشل کیږي د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مال خپل لومړی یورزنی لوبه پیلوي تمه ده دا لوبه چې په متحده عرب اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنز په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي تر دې مخکې افغانستان د شلووریزو لوبو درې واړه سیالي په بنگلاديش باندې بایللې دي خبرونه موریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتل شي دا خبرونه التم شته د سر مطلبونه چې نن د موسکو فارمټ غونډه وشو او افغانستان هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پکې اشتراک کړی او خبري کړې دي
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی ک سمدستي د دوی پروګرامونو تمویل نشي نو ګڼ ماشومان بل خوارزواکۍ عمرې په عین حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي مجبور دي چې آن د خپل بدن غړي خرڅ کړي څو ماشومان ماړه وساتي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بارنوی چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي افغانستان سیمې ته د خطر په حیث وپیژني. نوموړي د ماسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې دا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ بهرني تراګر نشته او په خبرې لا ناامنۍ ځورېدونکي وادونه دي. په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د ماسکو فارمټ ومه ناسته نن د اکتوبر ومه باندې پیل شوه. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د دغې ناستې په پرانیستون کې وینا کې وویل موسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل دوی ټول داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړي. د کوربه روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او د لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ د ومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو وی ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بڼه یې سه‌شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپل یوټیوب خپره کړې په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګره ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنې زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیز د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شو ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یو بار بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړې کړي.
دا خبرداري په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي آن خبرداري ورکړي چې که طالبان دغه اډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي خو د بدو پیښو په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله دا هیواد له ستونزو سره مخ کړي. د کوربه روسیې ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستي. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناسته ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ و مناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابیلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2018 دسمبر کې پیل شو که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یولس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږ یاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه واورئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي چې لسم د سي تمویل پرته افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخ دی. د ادارې په راپور کې ویلي په افغانستان کې د تغذیه د سلګونو مرکزونو تړل کېدو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر 6 په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیه د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو په خخ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 30 مرکزونو د تړلو لامل یو سل ډیر خلک چې لکتر لګه 2000 ماشومان د درملنې تل لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی د ارزونو لمخې تمه کیده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنۍ مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو. خو د افغانستان د سلور در ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالۍ وضعیت نازک کړي. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمېنې کابل د 22 ناحیې اوسیدونکو 20 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزینو غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتما ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیز کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلو ډېر زیات مشکلات مخ یو. بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي. ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نه ونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دی یو درې کلن یو پنځه کلن دا د سخت کمزوري سره هم هاوس د دې لپاره خوړو ورته نه رسیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په امریکا کې خبرداري ورکړې و چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بیسار قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې غمرستي د امریکا لګټو سره سمون نه لري. د غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کم خلامل به دروان کال تر پای په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتي مرکزونه وتړل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کیږي. دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره ځواب ورکوونکي میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقوقو لفعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې لغړی شینکی کړو خیل څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې دا دغه نړیوال اقدام ته څومره خوشبینه ده چې آیا هغه به عملي بڼه غوره کړي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطحه د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام ده او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بندش.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره، ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم ده طالبانو د سیاو حاکمیت را منځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي، یعنی هر څه د دوی د نظارت نظر لاندې دي او هر ځمی کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کیدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا لاکلاک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسال په افغانستان کې قطع کړي، تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه پخواني مسایل هم چې د شې د چلن کې شامل سي او زیات.
مګر اغلی کډو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به رغب خوانی سرغړونی وي د تیر جمهوریت نظام کې او کې د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلن واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اړ استل چې دغه یو د حساب ورکونی یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیر کلونو کې خو ډیره هڅه وشو جمهوریت کې ډیره هڅه وشو اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. فکر کوي چې دغه وسنه اقدام شوې د طالبانو دغه دوران غاړي
ګوري اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتره چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په اولس باندې راوسته ده دغه لپاره باندې پاسخ کوي چې اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دې په خلاف باندې محاکمه کوي کاروش. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې د واقعاً بشري حقوقو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعاً په عدالت باندې باور لري حتی کولای شي چې په ملي امدغ میکانیزم نه په استفاده ل دنیا نو غواړي چې په 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوی دي حتی دغه څیر نه وشي. اما دا مربوط ده د څومره واقعاً موږ پام دی کې مثلا ولس هم غږی کیږي لاس یو کې یو دل پر یو قوي لابي په کار دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د اکتوبر شپږمه د بشری استوګنې نړیوال ورځ و. د افغانستان یو شمیر کورنۍ بې ځای شوي او نوي راستنه شوي کډوال وایي د سرپناد نشټوالي ترڅنګ لګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټو غواړي چې د ژمي موسم مخ پر رسیدو دی او کدی ته وار له مخه سرپناوي جوړې نشي له سختو ستونزو سره به مخ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت ته.
له ایران راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وايي په ایران کې 15 کلورونو استوګنی ورسته تیر میاشه واته راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغه مازادي رادیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته د راستنې دوه ورسته د سرپناه د نه موجودیت لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 کال ایران
بودیم. موږ 15 کال په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خودلته هیڅ امکانات نشته د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې وړ دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ لم راستندوی ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
د راستنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بیکوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د تیر اگست په 1 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او اوس په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. موږ سرپناه نه لرو، چې زمې را روان دي او یخنی ده او دغه خیمو کې موږ ژوند کوو. ډېر دې په تکلیف باندې نو موږ سره دي دغه کورونه هم سره همکاري وشي.
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان خپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په ځان کال کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مطلب وته ور واچول. موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کور خوشی کړو. دلته کابل کې هم کار نشته، چټنو مشکلاتو سره مخامخ یو. واقعا سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ تر نن ورځ پورې په خپل ژوند کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
ملګرو ملتونو تازه په ډېړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بي ثباتۍ، اقليمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو لامل د خپل اصلي مينو پرې خودو تړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شوی خارون ته پناوړي او په سیمایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارون ته د خلکو مخه کول د خارجون پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیوال ورځ د ټولو لپاره د ټول شمول خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالۍ او بې ځای شویو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بېلابېلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. لډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نموجودیت په ګډون لوګه بیکاری او له لمرنۍ خدمتونو محرومیت د بې ځای شوي کورنۍ او بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناوی برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپل سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمينه سازي وشي. دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپل سیمو کې کار پیدا شي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لوی برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او خارې کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
د پکتیا بڼوال وایي سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په پرتله ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی لاړوندو ادارو او پانګوالو غواړي په پکتیا کې سړی خونې او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي تو جوس یې تولید شي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا بڼوال وایي سږکال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سږکال بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږکال پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د سجور شي، د خلک دی مانی دی باز نور سر دی جات دی د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شو خلک کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته د سي جوړې نو سوزي ډیر خرابې
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی مخته جوړ کی او سي دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو دغه نه به بل خارج ملکو ته به انتقال کو نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنګ لري او بهترین مڼې دي او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت دوی بسلی د یغمره امکاناتو ته برابر سي دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوي وي هغه ورته فرقي نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلور ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو